که در تمام ولایات افغانستان در زونای مختلف مسابقات دایر میشه و تیما انتخاب میشن. بعد از اینکه تیما در زونا، مثلا در زون غرب 4 ولایت در زون حضور داره، طوفان هریرود، غور، بادغیس، فرا، بین خود مسابقه میتد تیم طوفان و از کل در زونا مسابقات میشن، میان دوم در مرکز میباشه، یک برنامه بسیار سالم
بودن. بیر ازیت بلند چه پخبرونه که مگردونو کرد رادلون که اخبرونه علامو مل.
سلامونه ستری مشایل آزادی رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته موز محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د دې تر څنګ له دې هم خبرې کې چې د اروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ښکېلو خواوو غواړي چې د رایو د شمېرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې د ګن شمیر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران په کړکیچ کې د منځګړتوب د هڅو په ترڅ کې تهران ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنو په اړه دقیق درک ولري. یوناما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې، د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي، او ځکه څارونکي بنسټونه او کاندیدان دې ته هڅوي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د ساتنې په برخه کې مثبته ونډه واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند مبارز اتل نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سرې قطې 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګ د دوی 3 اراده موټر هم لمنځه وړل شوي دي.
خغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچی حملو کې پنخه شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 12 مشکوک تروریستان نیولې دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلې دي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمی چاودنې مخه نیولې. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو موټر سایکل بم له دوو وسلوالو سره ونیوه.
دوه تنه طالب وسلوال او د هغوی سره یو ځای یو موټر سایکل بم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درنې او سپکې وسلې هم له منځه تللې دي، او د دوی پټنځایونه هم تخریب شوي دي.
خغلی بهیر زیاتوی چې په دې عملیاتو کې پوځي پرسونل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په سیمه کې نور وسلوال هم و خو په تیښته بریالي شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د چین ولسمشر په نیپال کې دی. شی جین پینګ په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته ځي. د نیپال ولسمشرې بیدیا دیوی بانډاری او صدر اعظم کی پی شرما اولی د کټمنډو په هوایي ډګر کې ښاغلي شی ته ښه راغلاست وویل. د نیپال د واکمن کمونیست ګوند یو ویان وویل چې د هیمالیا حوزې د هیوادونو اتصال او د مجرمانو تبادله به د چین او نیپال د ولسمشرانو د رسمي خبرو د اجنډا مهم موضوعات وي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک تری تم شوي دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه طوفاني شوي او لځینو یې په ځینو سیمو کې وچه تا اوبرا وزی. هاگی بیس سمندری توپان پرون ده اکتوبر پا 12 نیټه ده توکیو پا جنوب کرا پریوت او ده جاپان مرکز او شمالی ده درانو با رانونو او زوروری سیلی پا وسیله و زپل. د جاپان د حکومت یو ویان یوشی هیدی سو گانن خبریالانو ته ویل چې د سمندري طوفان د جاپان په ختیځ کې تر ټولو درانه زیانونه اړولی دي. ویان زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې 20,000 سرتیری او مرستندوی مامورین برخه لري.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په خبرونه کې مو د مطالبه موضوعات راټول کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځان خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته څنګه هم ورکه راغلو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګه دا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتونو لپاره نیولای وو.
البته د موټر شوکیږي اسکارې ولکیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 500 ساته باندې کیږي جناب رئیس.
د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې وروسته حال هم درکو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کرکټ د شپږیزې لیګ حال هم تاسو سره شریکو. نور ورزشي خبرونه هم لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام بسل شریه 15 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع مداده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر وای د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وای په یو شمېر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به د ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وای له لومړۍ ورځو د کمیسون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ وو او له همدوی نشوي کولای چې له مهالویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور حال راکوي.
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کولای دا ملی پروسه د سرعت قربانی کړي.
دی
وای کړی نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قربانی کولای نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکې او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ دپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ باید ټایم لاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایم لاین مطابق نتیجه دې ولس سره شریکه کو. اما موږ کوشش به دا وي چې انشاءالله یو پاکه نتیجه او با کیفیته نتیجه به اعلان شي چې د ولس قناعت په دې کې حاصل شي. که چیرته څه ځنډ هم ورکې راغللو نو موږ به یو پاکه نتیجه اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1398 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړی و، خو له دې شمېر اوس مهال یوازې د 200,000 رایه ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له امله پس مخ ته ځي. د افغانستان د روڼتیا او پر د انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د ښه مدیریت لپاره خو باید مهالویش تبه نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسني شرایط ته په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چې لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش لمخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو له آزادی رادیو څخه مزدیګرنې خبري مجله اورئ. بل راپور دا ده چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلند وروسته اوس مشان جرګوي. پولیسو یو سناتور هم د 500 لپاره نیولو، که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې به احترامي بولي، خو د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل پرې را حل راکوي.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته به احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپل غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اتسګزی
اني پیسا راځي بل جرمه نه دی کوي د امنیت ملي دغه د ملي شورا کارت سره ستاسو د سناتوري کارت سره ستاسو البته د موټر شوکیږي اسکاری ولکیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 15 باندې کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خود دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا لغړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا لغړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي
امروز
وایینن ګارنیزون لرو او دا یې دنده ده. خو د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت. د ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي، د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبانو غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیس ورسره زش برخورد کوي تاسو مزش کوي تاسو د شفقت او مینې کار واخلي تر څو ستونزې جوړ نه شي او دا موضوعات
دوم د دې دی وحادت نشي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي مرستيال د غوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خود کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیالي مروه امینی بیا پرون ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه راپورونه او مرکې تاسې د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم موندل شئ. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورک. د افغانستان د وینې په بخښنه سره د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو څخه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې پنځو ته یې رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغه تقریبا ډیر حصہ دالته جوار خرڅو کور د جلابات کې وو. قلعه زمان خان کې اتاق نیولی وو. دا س کوم شپې ستلل اتاق خوته غلو یې سر کړی وو. درول یې پیسې مشکه خسي وو په زور باندې تمن جنجال خطلې وو. بیا د غلو پیسې مشکه خسي وو په مرمۍ وسلې وو.
د کابل خار د یکتو د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه خار کې د نامنه او لزیاتېدو شکایت کوي. خاغله زدران وای د امنیتی ورګانونو د نه پاملرنې لامل په خار کې دغه جرمونه لیوی ورځې نه بلې ته زیاتیږي. د امنیتی ورګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نور ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي خوای د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تیرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو څخه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې یو پنځوس ته رسیدنه شوې ده.
د یو پنځوس قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوي او د قانون منګولو د سپارل شوي دي. دغه تورونه بیلابیل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک تر لیک ترسره کول چې نیول شوي دي.
د ده په خبره د جرمونه دغه شمیره په تیره میاشت کې شل قضیې وې. خاغلی فرامرز وایي هر ورځ له لسو نیولې تر شلو پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم موندلې شي. ازادي رادیو سرچ کړئ په فیسبوک کې، نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې ګڼ شمېر مطالب او معلومات پیدا کړئ. په ټویټر کې هم ازادي رادیو موندلې شي. هلته هم موږ فعال حضور لرو، ګڼ شمېر مطالب هلته هم خپرېږي. بل موضوع دا ده چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سی وینه ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د دې نوي زره سی سی وینه نیمایي برخه، یعنی 50 سلنه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کیږي. خو په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتي بیا د وینې له نشتون څخه اندېښمن دي. وایي چې د وینې مرکزي بانک نشي کولای په خپل وخت اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. خاطر پردیس په ډېره دغه راپور چمتو کړی.
په داس هلک چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې، چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 1213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري. خو یو شمېر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خار اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقاربم به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینې په کار وایو او مریض هم درلودل جلال آباد نه موږ تکابل تر سرغلی د وینې له خطر نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نشوه. وای تاسو وینئ حتی د منګه د باز له دوستانو له جملې څخه یو ډېر خفه شه ځکه هغه ویل چې ولا د سرخم بانک مرکزی بانک خوند شي ولا ته وینئ نه پیدا کیږي په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې نفر را پیدا کړو لغنه وینئ واخلو
د افغانستان د وینئ مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستون زمینی خود حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي د وینئ مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی
ما تانسیم کې به راهاندازی کمپاینونه خیلی
د افغانستان د وینئ مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینئ د ورکړې په خاطر تر سره کړی دي زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکا دی زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی
له دې وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزو د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې د طالبانو فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي د کابل ښار اوسیدونکو
د وینې ورکړې فرهنګ نه واز دا چې یو انساني همدردي منګه وجیبه ده د دې ترڅنګ لسی هېړ خاچون چې ډاکټر نه ما خو مونږ چې ډاکټرانو ریدل لسی هېړ هم د ډېری ګټ لري د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي زه فکر کوم دا ډېر هم مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې په پلازمینه کابل کې
دوی د ونې د چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکونکو هم د وینې د ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او خلک غواړي چې اړمنو کسانو ته وینې ورکړي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځنی ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه چې لازدی رسخه د مزدګرنۍ خبری مجله وره د روزګان په گیزا بولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده امنیتي چارواکي وایي د یادې جګړې پر مهال دوه لوریو ته مرګ شو بل وخته د دوی خبره یادې بولسوالۍ ته تازه د می اضافي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شاو تمبول شي د نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي
امنیتی چارواکی وای د ورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتیری د وسلوالو طالبانو لماسری څخه څه اندازه خلاص کړی دی د یاد ولایت سرپرست او مرستيال علي سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده نو موړی وای یاد جګړه هلته د نکابات بازار پسې مکی ده دی وای یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لاس په لستونې لیوبل سره په جګړه بوخت دي سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیان تر دا مهاله 15 ډیر وسلوال طالبان وجلی او وشتنې نور ټپيان کړی دي دی وای د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وجل سو یو څلور تنه نور ټپيان دي
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت دره سنجید و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های دره سنجید و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده فعلا هم باز اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو لتیرو دوه اونۍ رئیس سخت ډلې زبریدونه فیل کړي چې تیر ورځ امنیتي مسولینو خبر ورکړ چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 155 امنیتي سرتیری سخت کلابند کړي د ورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبرې چې هم دا اوس هم د یاد ولسوالۍ فنکابات سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي د یوای د افغان پوځیانو سره د حواله لاري هوایی ځواک هم مرسته کوي او په خبره چې ډیر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتومبوي ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر پتوګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو پتوګه کار راخلي نو ځکه یاد جګړه وجدا سو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي، خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خو د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د جګړو له کبله دایکنډي ولایت ته کډه سوي، د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولې او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادې ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دوی په خبره چې یادې کورنۍ عجلو مرستو اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عجلې مرستې ورورسوي.
رومنا می نوم دے درابطا کریا د جبرو کریا د نکرابات کریا ټول خلک د جنگ د لامل چې څوک خپل د کور اختیار نه لري د یو کله څو نه په تاګه سره خلک وته دي ما شام په ډوډۍ څو قدرت نه لري د دې و نور کورو ته د چا په کورو وزیر نو ته دې د چرګان د باندې سبا کوي. نن دولت به څه هم نه جوړ کړی، څه نه جوړ کړی، څو په څه نه جوړ کړی. دولت صدا غواړي چې زموږ د خلکو کورونه له طالبان د لاسه وباسي، د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کړي، د خلکو سره کوم کو نه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. آزادی رادیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې تاسو ته په پښتو او دری ژبو باندې بیلابیل خبرونه او خبری مجلې وړاندې کوي. کرا خبرونه او راپورونه تاسو کولی شئ د آزادی رادیو له صفو واوري او د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. نړیواله موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان به ایران او سعودي عربستان د سفر کې چې نن له تهران پیل کړ، دغه دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډۍ او بل ستراتیژیک شریک دی، ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. ښاغلی قریشی سعودي عربستان خپل ستراتیژیک شریک او ایران دوست او ګاونډ یاد کړل او ټینګار وکړ چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړو هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگتن، ریاض او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغه حملې مسؤل بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو بیا دغه حملې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنئي او له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې د تېرې جمعې په ورځ په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ کې د اور د لګېدو وروستۍ پېښه ښایي د تهران او ریاض ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. تهران پر ثابتي کښتۍ دا د میزایل حمله بللې، خو هغه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د سیمې دواړه مهم سیالان ایران او سعودي عربستان د یمن په جګړه کې ښکېل دي او د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات چې د سعودي عربستان کلک ملاتړی دی له ایران سره په اړیکو کې د 2013 میلادي کال د مئی له میاشتې له هغه مهال رئیس چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي کړکېچ زیات شوی دی. ریاض پرون شنبه اعلان وکړ چې پاچا سلمان د هیواد ته د نورو 3000 امریکایي سرتیرو او پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د پینتاګون پریکړه منظور کړې ده. د پاکستان صدر اعظم به په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاست ته ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او د مازدیګرنۍ خبرې مجلده چې له ازادي راډیو څخه هم د شپه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ هم په کابل کې روانې دي. د سپین غر او امو ترمنځ لوبه شوې ده. د دې لوبې حال هم له تاسو سره وروسته شریکوو.